السلام علیکم سهار مو بخیر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري نن د اتوار ورځ د کال 2014 د اگست د میاشتې دریمه نیټه او په پښتونخوا کې د سهار نه بجې دي زه منور شاه سره د خپل همکارانو د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم چې پکې اسلام آباد کې په 14 اگست د تحریک انصاف د احتجاج دغه خار کې د امنیت ټینګولو لپاره د پوز پر ځای کول د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو دوباره شمیرلو په اړه ریپورټونه اوري یو شمیر نور ریپورټونه خوندورې سندرې هم درته وړاندې کوو خو په سر کې به د فرخنده اسد نه د دې غړي تازه خبرونه واورو
خبرونو سټکی د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو د حکومت هغه فیصله غندلې چې پکې د اسلام آباد امنیت په واسطه سپارل شوې ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي نن به د ولسمشرۍ د دویم پړاو د رایو پلټنې د ځنډ وروسته بیا پیلېږي او اسرائیل وایي هغه یو عسکر چې په غزا کې لادرکه شوی و د ریپورټونو له مخې مړ شوی دی دا خبرونو تفصیل د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو د حکومت هغه فیصله مخالفت کړي چې پکې د اگست لومړۍ نیټه نه تر اکتوبر پای پورې د اسلام آباد امنیت په واسطه سپارل شوې ده مخالف سیاسي ګوندونو وایي حکومت خپل مقاصد د پوره کولو لپاره دغه فیصله کړي د آئین د آرټیکل 215 ختم لاندې په واسطه خصوصي اختیارات ورکړل شوې دي چې تر مخه به په واسطه درو میاشت پورې د ترهګر پیښو د مخنیوي لپاره د انتظامی مرسته کوي پاکستان پیپلز ګوند ویلي چې اسلام آباد کې آرټیکل 215 ختم نافذول د حکومت صحیح ګام نه دی او باید په دې اړه حکومت د پارلمان مشترکه اجلاس راوبلي تحریک انصاف ګوند بیا وایي حکومت دغه فیصله د دوی د لانګ مارچ ته ناکامولو لپاره کړي خو بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار میډیا ته ویلي دغه فیصله د امنیت په خاطر کړي د پاکستان پیپلز ګوند په شمول د ملک مختلفو سیاسي ګوندونو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې په 14 اگست د لانګ مارچ کولو نه ډډه وکړي او دا مسله د پارلمان د لارې هواره کړي تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دوی به په 14 اگست د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره احتجاج کوي د قبایلی سیمې باجوړ مشرانو او د امن کمیټې غړو د تحصیل مامون په غاخي سیمه کې پر پوله د وسوالو په برید کې د افغانستان حکومت ته خپل احتجاج کړي دوی د افغان حکومت نه د دوی په سیمو کې د وسوالو د حملو د درولو غوښتنه هم کړي په یو جرګه کې قبایلی مشرانو د سیمې د امن لپاره د امنیتي عسکرو سره خپل مرسته خوډلې او وایي د دوی رضاکار به په سرحدي سیمو کې هم غشت کوي د ریډیو پاکستان یو خبر تر مخه په غاخي سیمه کې 13 ورځ په امنیتي پوسته د پولې د بلې غاړې لخوا په ډزو کې د پاکستان یو عسکر وژل شوی دی پاکستان پر دغه پیښه افغان حکومت ته خپل احتجاج درج کړی ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم انتخاباتو د رایو تفتیش تر سلی رښتو ساتو ځن وروستو نن بیا پیل شي د رایو د تفتیش دغه بهیر د ملګرو ملتونو د طرز عمل سره سم پرون باید پیل شوی وي خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري استازي یانکوبش پرون میډیا ته وویل چې د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو د ټیم د وړاندیز په بنیاد دغه عمل د سلی رښتو ساتو لپاره وزنډید دغه ټیم ویلي چې لا هم د ملګرو ملتونو په تګلاره کې داسې پښتنشته چې باید وضاحت وشي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی پرون په کابل کې د یانکوبش سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل د پلټنو دغه عمل به نن سهار پیلېږي
کمیسیون د ملګرو ملتونو وړاندیز تایید کړ او وویل چې نن هم د 24 ساعتونو لپاره د مشروع په خاطر موخه ورکوو تر څو ملګري ملتونه د عبدالله عبدالله او انتخاباتي ټیم سره یې خبرې وکړي انشاءالله سهار په 2 بجو د تفتیش پروسه پیلېږي او هیڅ ډول نور ځنډ په نظر کې نشته
بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی هم ټینګار کړی چې دغه بهیر باید زر تر زره ختم شي او د اگست میاشتې تر پای باید سیاسي واک راتلونکي ولسمشر ته وسپارل شي د افغانستان د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې تیر شپه یو وار بیا د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخت نښتې شوې دي د ننګرهار مطبوعاتي مسؤول احمد ضیا عبدالزی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه وسوالو په امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پکې وسوالو ته مرګ ژوبله اوریدلې دی وایي
نخوتو کې د 15 پیټو تن په حدودو کې وسلوالو وژل شوې دي او د شول نه زیات نور زخمیان دي. په دغه نخوتو کې افغان امنیتي ځواکونه ملکی خلکو ته کوم مرجو نه ده اوختي.
بلخوا وسلوالو د پیښې تایید کړو د خپل نقصانونو په اړه یې سن دی ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اسرائیل وایي هغه یو عسکر چې په غزا کې لا درک شوی وو د ریپورټونو له مخې مړ شوی دی. اسرائیلي پوځ پرون دا اعلان وکړ چې حیدر ګولدین په جګړه کې وژل شوی دی. د هغه په اړه داسې ویل کېده چې په فلسطین کې وسلوالو د جګړې پر وخت نیولی وو. دا اعلان له هغې وروسته وشو کله چې وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وویل تر څو چې ضروري وي په غزا کې به د دوی پوځي عملیات جاري وي. تکړه د غزانه په اسرائیل نور حمله کول به حماس ته ګرانه پریوزي. په ان وخت کې حماس ویلي دوی به تر خپل مقاصد د پوره کېدو پورې جنگيږي. په غزا کې د اسرائیل د 13 اونیو په رواني جګړه کې د 1500 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. بلخوا د اسرائیل 25 عسكر او 3 کسان هم په دغه جګړه کې وژل شوي دي. نړیوال سارونکي په مشرقي یوکرین کې د ملیزیا د تباشي ویجاس په ملبه کې د وچل شو کسانو او یاد هغوی د سامانونو ته لټولو لپاره تربیت شوي سپی کاروي. تر او یو پورې د هالند او آسترالیا په لټون کې په دویم ورځ هم د روس پلو بیلتون غوښتونکو او د یوکرین د عسکرو ترمنځ د جګړې باوجود د غذای ته ورغلي دي. د جولای په 18 نیټه په دغه جاس کې سپاره ټول 279 کسان وژل شوي دي او په دغو کې د 260 زیات مړي هالند ته وړل شوي. او بل خبر دا چې د عراق ته بغداد نه د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د مرګونی بریدونو راپورونه ورکړل شوی دي او د عراق په شمال کې هم د یاغیانو او کوردی عسکرو ترمنځ جګړه پیل شوې دي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اولنې غړې ته وګیا چې پکې مو د فرخند اسد نه تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به دغه موضوعات باندې تفصیل واوري. د پاکستان پیپلز پارټۍ په شمول د ملک بیلابیلو ګوندونو د عمران خان نغښتنه کړې چې په راتلونکي 14 اگست د مارچ کولو نه ډډه وکړي او دغه مسله د پارلیمان کې هوار کړي. په خیبر ایجنسی کې د جاپان په مرسته د شمسی بجلی په ذریعه د وبخوار د نظام منصوبه عملی شوه. د ځای کاروندګر په اړه سوای
دا بس خپ وخت ماندی وبکګی کنه مخکې ورانه تندی واله بل بزونه دومره خرچه پوشه چې خرچه به نه پوره کول ډیزل او جنریټر باندې شلاو بجلی نه و.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خطه شوې. د یاد ولایت یو مطبوعاتي چارواکي د دغن خطو په اړه وایي
حصار کول سوالي مربوطاتو کې وسلوالو مخالفینو په ځینو پوسټو باندې بریدونه وکړل. بیا نه خطې راوسته شولې په نخوتو کې د 15 پیټو تن په حدودو کې وسلوالو وژل شوي دي.
او اسرائیل ویل دي د خپل وګړو د محفوظه کولو پورې با په غزا کې عملیات جاری ساتي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ د یو شمېر نور پټون تر څنګه با خوندوري سندري هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې اولنۍ غړې سلام پښتونخوا ته غوږی. د پاکستان پیپلز پارټۍ په شمول د هیواد بیلابیلو مرکزی سیاسي ګوندونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان نه غوښتنه کړې ده چې په 14 اگست د خپل لانګ مارچ کولونه ډډه وکړي او دغه مسله به په پارلیمان کې حل کړي. ځکه چې کومې مسلې غره پورته کوي نو هغه مسلې قانون سازي غیله په کار ده او قانون سازي به په لارو کوسونه بلکې په پارلیمان کې کیږي، ځکه چې ولس او ټول هیواد دغه اختیار د قام منتخب نمائندگانو ته ورکړی دی چې هغه په پارلیمان کې کینی او داراز د احتجاجونو جلسو جلوسونو پر ځای په پارلیمنت کې د دغه ډول مسلو حل ولټول شي. د دې ترڅنګ پیپلز پارټي په اسلام آباد کې د دفع 215 نافذولو د حکومت دغه دفع د نافذولو د ګام هم غندنه کړې ده. په دې دواړو موضوعاتو د اسلام آباد نه زموږ سره خپل خبریال احمد الله دا وخت د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، سهار دې په خیر. که دا راته ووایه چې د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان نه غوښتنه کړې ده چې دغه خپل لانګ مارچ نه دی ډډه وکړي او مسله دې پارلیمان ته راوړي، په دې اړه څه تفصیلات لري؟
بالکل منور شاہ څنګه چې تاسو ویلا، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې کوم هغه د کم چې الیکشن شوی په مئی کې د تیر کال چې کوم د هغه د پزت باندې د سخت کال نه احتجاجي مظاهری شروع کړي دي، هغه د غوښتنه کوله چې څنګه په تلور حقو د الیکشن چې کوم د هغه د ووټونو دوباره وشمیرل شي او دغه شان نور چې کوم اصلاحات هغه غوښتنه کوله. په دغه لړ کې هغه په 14 نیټه یعنی د نن نه تقریبا 11 ورځې پس په 14 اگست باندې هغه د لانګ مارچ اعلان هم کړی دی چې دوی به راځي او اسلام آباد ته به لانګ مارچ په صورت کې 100,000 خلکو دوی ویلي چې موږ سره به کسان یو، موږ به دلته کینی تر هغه وخت پورې چې څو پورې حکومت زموږ دا مطالبې ونه مني. ولې دا وخت چې په اسلام آباد یو طرف ته په شمال علی وزیرستان کې اپریشن شروع ده، دومره خلک چې کم دي قریبا 100,000 پورې خلک بے کوره شوی دي. نو په دغه ترس کې د ملک مختلف ګوندونه چې کم دي بشمول د پاکستان پیپلز پارټي، دغه شان جمعیت علماء اسلام شو، د افتاب احمد خان شیرپا او قومی وطن پارٹی اے این پی چې کوم ده، اغا دغه شان ایم کیو ایم چې کوم ده او نور ګوندونه چې کوم دي، اغه دا خبره کوي چې عمران خان دی په ځای د لانګ مارچ دا وخت د پارلمان لراشي او خپل دا مسله چې د کوم ده د اغل ته مخه تکیدین. پیپلز پارٹی دا وایي چې دا وخت دوانو ګوندونو ترمنځ د پاکستان مسلم لیگ نو تحریک انصاف ترمنځ یو قسم جنگ شروع دی. دوی به کله هم د دې جنگ ایسه جوړ نه شي. خدای عمران خان ته دا مشوره ورکوي چې دا د دې په ځای باندې کینی او د سولې نه د کار واخلي او خبرې اترې دی کو د مذاکراتو د لارې دا
نازک حالات سره مخته او دغه ډول حالات سره مقابله بورته ګران شي. احمد الله، پاکستان پیپلز پارټي دا هم ویلي دي چې دغه په اسلام آباد کې د دفعه 215 په ترس کې چې کوم حکومت د سویل انتظامیه د مرستې دپاره د امنیت ټینګولو په لړ کې پوز پر ځای کړی دی، د دغې غندنه کړې ده، په دې اړه څه معلومات لري؟
بالکل منور شاہ، پاکستان پیپلز پارٹی دو مهم غړي چې کوم دي اپوزیشن لیډر خورشید شاه او دغه شان سینیټر رضا ربانی چې کوم دي، دوه 13 بیل چې کوم پاکستانی مطبوعات سره خبرو کې دا ویلا چې د خورشید شاه وینا و چې د قومي اسمبلی کې موږ اوسه پورې د مرګرتوب والا چې کوم اپوزیشن او هغه کردار موږ ادا کوو، خو موږ به نور دغه کردار نه ادا کوو او موږ غواړو چې جمهوری نظام نور مضبوط کړی شي. او په دغه واجب باندې چې حکومت کوم د 215 آرټیکل چې کوم نفاذ کړی دی په اسلام آباد کې، نو دا غلط دی، ځکه چې د اسلام آباد ته دا وخت قسمه دا خطر نه خطر دی، نو هغه په پیښور او په بنو کې دی. که دوی فوج را غوښتل نو په کار دی چې هلته را غوښتی وي. خورشید شاه دا هم ویلی چې ذوالفقار علي بوټو په 1900 کې په لاهور کې فوج را وغوښته او هغه یوه سنګینه غلطي ثابته شوله. نو دغه شان وزیر اعظم نواز شریف هم دا یوه سیاسي غلطي وکړله چې فوج ته دا ورکړو. که داسې څه صورت کې حالات وي نو په کار دی چې دې د پارلمان یو ګډ اجلاس را غوښتی وي او ټول چې کوم موږ په اپوزیشن ګوندونه دي او حکومتي کوم ګوندونه دي نو هغه په اعتماد کې اغوستی او د هغې وروسته دی بیا دا قسمه څه فیصله کړی. دغه شان د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم سینیټر میا رضا ربانی دی، هغه هم دا ویل چې د آئین آرټیکل 215 چې کوم دی، د دې اثرات چې به کمی هغه به راوزی، به ځکه چې د دې علاقې د دې نفاذ چې په کومه سیمه باندې وشي نو هغه کې د آئین د آرټیکل 199 تر لاندې های کورټ ختم شي. دغه شان بیا چې فوج کمی نو هغه بیا فیصله کوي. د حکومت دا یو غلط کار دی، په کار دی چې دی لکه د پارلمان یو ګډ اجلاس دی راوغواړي او په هغه کې دا مسله راپورته کړي.
بالکل، انساني حقوقو دوی وی چې غواخ ګڼل کېږي. یو جهان مننه دا وو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اولنې غړې ته غوږی په دې کې منګه په سر کې ترتیب دسی چې تاسو خبرونه واورئ. نو بیا د سیمینا تازه حال لپاره خپل خبريالانو ته ورزو په اس په خبر کې د محل او د هیواد په ټولو برخو کې چې د اختر چټیانې کمی وینو هغه ختم شوې دي. که څه هم دغه چټیانې دا وری ډیر زیات وګدي وي، خو بیا هم چې اتوار نن اخیری چټی ده، نو د دې نه پس په خلک خپل دفترونو ته خپل کارونو ته ماشومان او زده کوونکي خپل کالجونو ته ځي. په دې حواله باندې په پیښور کې د خپل خبريال شبیر احمد جان سره خبرې کوو. شبیر جان سلامونه مو منه. کمیرباني و کېدارته وي چې پیښور ته خلک راتلل شروع شوي کنه، دغه چټیان چې پیښور غلې شوی او میلې ټېلې وي اوس هغه ختم شوی دي، بیا معمول تر راځي که څنګه؟
بالکل منور شاہ، څنګه چې تاسو وې د اختر چې کوم چوتیان وي هغه نن په ختمې دوري، نن اتوار د چوتیان اخیری ورځ ده. په پیښور کې هغه خو شاګیر ته په رسمي مزلو کې چې کومې میلې وي نو هغه کوم د پرون راسي کیمرا غلې دی شوي کم شوي دی، او نن چې د پیښور نګیر ته پیر چې کوم کړي دي دا غینه چې کوم خلک په پیښور کې روزګارونه کوي یا اوسېږي یا سبقونه لپاره دي، نو هغوی هم په مزه مزه پیښور راتلل شروع شوي دي. دوکانونه دفتر والے هم په مزه مزه تللي دي، بل په پیښور نه چې کوم بهر یا د خیبر پښتونخوا نه چې کوم بهر خلک نورو صوبو کې نورو خاریو کې کار کوي هغوی هم نن کتیږي چې پاړو کې د پیښور په بیرابیل اډو کې رش کتیږي. هغوی د پیښور نه روان دي سره د سامانونو بیګونو چې کوم دي د پیښور نه اسلام آباد پنډه لاهور یا نورو سیمو ته ځي هغه روان شوي دي. دغه شان د میلو یا د دکان پر دکانونه چې کوم د سودا یا د خوراکونو چې کوم هوټل په هغه باندې رش کې ډېر کمې راغلی دی، او ورو چې کوم دی ژوند معمول طرف روان دی ځکه چې نن د چوتیانو آخري
ورځ ده. ډېره مننه شبیر احمد جان، د ځان خیال ساته، د چوتیانو آخري ورځ ده. د ایمانه دا چې سبا یعنی د ګل د ورځې نه به ټول اسکولونه، کالجونه، دفترونه او دار روزګارونه اخلاصیږي او خلک بورته دوباره د معمول مطابق خپل حاضرۍ ته ورځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې تاسو یې د مشال ریډیو د بیلابیلو سپو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. ورزو د ریپورټونو سلسلې ته د قبایلی سیمو پرمختیايي پروژه راها د جاپان حکومت په مالی مرسته د خبر ایجنسی په شیخ ملخیل او کلی کې د شمسي توانایي د بخوار یو نظام جوړ کړی وو چې عملی شوی دی، او ځای کاروندګر ورته ډیر خوشاله دي. دوی وایي د بخوار مسله یې ختمه شوې ده. د دوی په وینا چې دلته اوس هر قسم سبزي کیږي او پیداوار یې هم زیات شوی دی. په دې حق لا د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د فاټا سیکریټریټ پرمختیايي پروژې راه د جاپان حکومت په مالی مرسته د خیبر ایجنسی په شیخ ملخیلو کلی کې د بخور سولر یا شمسي نظام یو سکیم مکمل کړی دی چې اوس په ډیر اسانه ترې د دغه کلی پټو ته وبور کول کیږي او ځای خلک ترې ګټه پورته کوي. او د بخور دغه نظام په دې کلی کې خواوشه دولس جرب ازمکه خړوبوي او خلک پرې سبزی او داسې نور فصلونه کوي. په شیخ ملخیلو کلی کې یو زمیدار جان زیب مشال ریډیو ته وای چې اوس یې کار ډیر اسان شو او ډیر ښه کارونده کوي.
فرق پکې دا راغې چې یوم د فصل خپ وخت باندې وبکېږي کنه، مخکې برانه تندېواله بل بزونه دومره خرچه پوشه چې خرچه به نه پوره کول، ډیزل او جنریټر باندې چلاو بجلی نه و. نو دا شمسی پروګرام چې جوړ کبه د سر زونه داس ولس چې یو پاکوي کې بور و او یو سولر سیستم هغه په ولګول ماشين پمپ ولګاو، نو دا موږ ته سہولت شو پوه شو بل یا پیپ راکه بدی ټولو پټو کې تاو کو دا ناله او خرچه چې کومه کنه چې وب بزای کې دی کنه او اوس نه زای کېږي چې کوم ځای کې موږ خلق ولا کړو بس ملته بوټو ته لنډي وبزي وبرانه نه خراب کی. موږ دلته بس وړي سوسې ټولي کرو، دا ټماټر لګ ډیر کرو کنه، کدوان کرو، بینډۍ کرو، پوښه شامل مرچکای کرو، بادرنګ کرو، دا ډیر کرو.
خود یاد سیمه یو بلتن عنایت الله وای چې دلته یو شمیر نور کلی هم شته چې دا سه ډول سکیمونو ته اړتیا لري.
ډیر داسې ځایونه نور هم شته چې ضرورت کې شته وای او اوبم کې شته وای او پټي او ځمکه او دا هم شته. او دا پروګرام چې کوم ہے کنه سولر سیستم ہے دا نور شینونه او دا چې دغه پروګرام نشته ورته کوم پروګرام دوی وکاول نه فائدہ خو خامخاره سي. نور علاقه کې دا پروګرامونه کم ډیر غټه پیدا به عوام ته ورسي.
د راه پروژې چارواکي وای چې دوی د خیبر تاریخي اڑخته خپل کارونه مکمل کړي دي او هڅه کوي چې ګس اڑخته هم ترقیاتی کارونه وکړي، خو په دې اړه دوی لا تر دې دمه څه پریکړه نه ده کړې. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغوا کیږي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د دوباره شمیرنې عمل یو وار بیا د ځنډ ښکار شوی دی. دا عمل چې وړاندې هم وخت په وخت ځنډېدلې د اختر د رخصتیو نه پس پرون یعنی د خالي په ورځ شروع کیدونکی و، خو د سلی رشتو ګڼټو لپاره یو وار بیا وځنډول شو. په دې هکله نور تفصیل د کابل نه زموږ همکار یوسف خان زدران راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبش د شنبه پورس په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له مشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی به د ځند په دې موده کې د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم سره خبري وکړي. ښاغلی کوبش وویل چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دوی لخوا د وړاندې شوي طرحې د ځینو مادو په اړه له دوی څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
پرون ماښام د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر او د ملګرو ملتونو د انتخاباتو د برخې کارپوهانو ته د ښاغلي عبدالله عبدالله له لورې غوښتنه رسېدلې چې دوی ته د تفتیش د پروسې د بیا پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو لخوا د وړاندې شوي طرزالعمل په اړه وضاحت ورکړل سي. نو له همدې امله سهار مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشر وغوښتل چې د 24 ساعتونو د ځنډ ومني.
ښاغلی کوبش وویل که څه هم د دې طرزالعمل په اړه له دواړو انتخاباتي ټیمونو سره سلا مشورې شوي دي، خو دوی عبدالله عبدالله ته د احترام په خاطر د تفتیش د ځنډ غوښتنه رد نه کړه. په ورته وخت کې د دواړو ټیمونو استازي د دې ځنډ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د اصلاحاتو او همپلن د ټیم یو غړی مجیب الرحمن رحیمی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې د رایو د تفتیش د ځند د اعلان هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی د وړاندې شوی طرزالعمل په اړه ځینې ملاحظات لري. نوموړي د دې ملاحظاتو جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې د هغو محلونو په اړه چې د لومړي پړاو په پرتله په دویم پړاو انتخاباتو کې رایې ډېرې شوې لا هم د دوی اندېښنه په ځای پاتې ده. په ورته وخت کې د تحول او تداوم د ټیم یو غړی داود سلطان زوی د رایو د تفتیش په پروسه کې پرله پسې ځنډ د خواشینې وړ وباله او وی ویل چې په دې سره د خلکو اندېښنې ډېریږي. نوموړي هیله وښوده چې دا پروسه له دې وروسته په خپل وخت پیل او پیل یې ژر ملت ته اعلان شي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې د دوی ټول کاري پلان تیار دی او ژمن دي چې د یکشنبې په ورځ به دا پروسه پیلوي. د دې کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ د یانکوبش سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې که د یکشنبې په ورځ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم څارونکي هم حاضر نشي دوی به تفتیش پیل کړي.
کمیسون د ملګرو ملتونو وړاندیز تایید کړ او وویل چې نن هم د 24 ساعتونو لپاره د مشروع په خاطر موقع ورکوو تر څو ملګري ملتونه د عبدالله عبدالله او انتخاباتي ټیم سره یې خبرې وکړي. انشاءالله سبا سهار په 8 بجو د تفتیش پروسه پیلیږي او هیڅ ډول نور ځنډ په نظر کې نشته.
ښاغلی نورستانی وویل چې د پروسې د تفتیش لپاره په کافي اندازه نړیوال او ملي څارونکي حاضر دي او هیله ده چې دواړه ټیمونه هم دا څارنه په ښه توګه وکړي. ټاکل شوی و چې د رایو دا تفتیش د شنبه په سهار پیل شوی وای، خو دا څلورم ځل دی چې د تخنیکي ستونزو څارونکو ته د روزنې ورکولو او د دواړو ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو له امله دا بهیر ځنډیږي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورېده چې د روانو 9 ساعتو خبرونو په اوږدو کې به یې تاسو په بیلابیلو ګړیو کې اوري. ورزو افغانستان نه یو بل ریپورت هم را اخلو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت د حصارک ولسوالۍ په ځینو سیمو کې 15 تنه او وسلوال وژل شوي او 30 زیات زخمیان شوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو د خپل مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا کړي چې په دغه کاروي کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان وژلي او یوه پوسته یې قبضه کړې ده. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدالزید شنبه په ورځ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیرش په وسلوالو طالبانو د حصارک ولسوالۍ مربوطاتو کې په سو امنیتی پوستو بریدونه کړي وو چې په ځوابي بریدونو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. دی وایي
تیره شپه یو ځل بیا د حصارک ولسوالۍ مربوطاتو کې وسلوالو مخالفینو په ځینو پوستو باندې بریدونه وکړل، بیا نښتې رامنځته شولې. د سیمې د ولسوال صاحب د راپور له مخې چې تازه یې ولایت مقام ته سپارلی دی، په نښتو کې د 15 تنو په حدودو کې وسلوالو وژل شوي دي او د 10 نه زیات نور زخمیان دي. په دغو نښتو کې افغان امنیتي ځواکونه او ملکي خلکو ته کوم مرژوبله نه ده اوښتي. په بېګا شپه چې کله حملې شوي دي، د زمینی قوتونو په څنګ کې د هوا له لارې هم مخالفین په نښه شوي دي او وژل شوي.
عبدالزیز زیاتوي چې د اختر په دویمه ورځ چې په سلګونو تنو وسلوالو طالبانو د حصارک ولسوالۍ په امنیتي پوستو بریدونه کړي وو، تر شپېتو تنو زیات وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه او شپږ تنه پولیس پکې وژل شوي وو او 8 تنه پکې ټپیان شوي دي. دی وایي چې وسلوالو طالبانو سره بهرني طالبان هم یو ځای شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد مشال راډیو ته په یوه ټیلیفوني پیغام کې ویلي دي چې د تېرې شپې په نښته کې 15 تنه سیمه ییز پولیس وژلي او امنیتي پوسته یې په خپله ولقه کې راوړې ده، خود خپل تلپاتو په اړه سنوایی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شول، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه.
زما کور زما کلی هفتوار خبرونه چې د بیلابیلو کلو حال پکې درته درکو، په راروانه غړی کې به د نن د هفتې زما کور زما کلی خبرونه کې واوري چې کم کلی ته مو بیايو. خو اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو د نغمه په غږ کې د سندرې ته مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې دا غړې سلام پښتونخوا ته غوږی د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو نه نیمه بجې دي د فرخنده صد نه بعد خبرونو لنډې زوارو
د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو د حکومت هغه فیصله غندلې چې پکې د اسلام آباد امنیت په واسطه سپارل شوی دی. د آئین د آرټیکل 215 وختم لاندې په واسطه خصوصي اختیارات ورکړل شوی دي چې تر مخه به یې په واسطه دریو میاشتو پورې د تراګر په خوده مخنیوي لپاره د انتظامی مرسته کوي. د پاکستان پیپلز ګوند په شمول د ملک مختلفو سیاسي ګوندونو د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان نه غوښتنه کړې ده چې په 14 اګست د لانګ مارچ کولو نه ډډه وکړي او دا مسله دی د پارلمان د لاري هوار کړي. د قبایلی سیمه باجوړ مشرانو د امن کمیټې غړو د تحصیل مامون په غاخي سیمه کې پر پوله د وسوالو په برید د افغانستان حکومت خپل احتجاج کړي. دوی د افغان حکومت نه د دوی په سیمه کې د وسوالو د حملو د ودرولو غوښتنه کړي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو تفتیش تر څلیرشتو ساعتو د ځنډ وروسته نن سهار بیا پیل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یان کوبیشوای د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو د ټیم د وړاندیز په بنیاد دغه عمل د سلیرشتو ساعتو لپاره وځنډید. د افغانستان د ننګرهار ولایت په حصارک کلسوالۍ کې تیر شپه یو وار بیا د طالبانو او امنیتي عسکرو ترمنځ سخت نښتې شوې دي. چارواکي وایي په دغه نښتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. اسرائیل وایي هغه یو عسکر چې په غزه کې لادرکه شوی و د رپورټونو له مخې مړ شوی دی. په غزه کې د اسرائیل د تیرو درې اونیو په رواني جګړه کې د 1500 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. بلخوا د اسرائیل 25 عسکر او 3 ولسی کسان هم په دغه جګړه کې وژل شوي دي. نړیوال سرون کې په مشرقي یوکرین کې د ملیزیا د تباشي وجاس په ملبې کې د وژل شوو کسانو او د یاد هغوی د سامانونو د لټولو لپاره تربیت شوي اسپی کاروي او د عراق د بغداد نه د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د مرګونی بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي او د عراق په شمال کې هم د یاغیانو او کوردي عسکرو ترمنځ جګړې پیل شوي دي.
دا و فرخنده اسد چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز واورو او اوس وخت شوه دی د کورنۍ ورسپانو ته د کتنې چې پکې بیلابیل موضوعات باندې بیلابیل ورسپانو خپل اداري خبرې کړي. اسلام آباد کې زموږ خبريالي رابعه کرم خان د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي، راځي چې په غړې واورو.
مشرق ورسپان خپل ادارې کلی کې ضلع هیډ کوارټر بنو هسپتال کې د ډاکټرانو غیر موجودګۍ له وجې د شمالي وزیرستان درې زنانه مړې شوې دي. د څه خلاف چې د احتجاج په توګه بنو ډي اي خان روډ د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی شوی دی. ادارې وایي کله د پیښې په تناظر کې وکتل شي نو د خیبر پښتونخوا د ټولو هسپتالونو حالت په د دې نه کم نه وي. ادارې زیاتوي پکار ده چې د متاثرینو راتلو سره حکومت بنو هیډ کوارټر هسپتال کې په هنګامي بنیادونو انتظام کړی وي، خو صورتحال دا و چې ضروري دوای نو هم د غمړې شوې زنانو لپاره د سیابې نوي. ادارې په وینا حکومت داوی کوي چې متاثرون لپاره طبي مرکزونه جوړ کړی شوی دي او مفت علاج کیږي، خو حقیقت مخې ته راغلو. ادارې مخکلي کې د دې ترڅنګ د شمالي وزیرستان 300 د تیلي سیمې ماشومان هم راغلي دي او دا ماشومان پیښور ته د وړلو په ځای ضروري ده چې حکومت په فوري توګه په بنو کې دوی لپاره د یو واډ بندوبست وکړي. ادارې اخیری کلي کې پکار ده چې د متاثرون ته حکومت هر قسمه د صحت سهولتونه ورکړي او په دې لړ کې د فوري اقدامات ماتو د اوچتولو ضرورت دی. آج ورسپانه خپل ادارې کلی کې پیښور کې د صفایي حالت ورځ تر ورځې خرابېږي او د ښار په مختلفو علاقو کې د صفایي انتهایی ضرورت دی. ادارې په وینا کې د انتظامی لاړه خاصه کاروایی هم کیږي نو هغه محدود علاقو پورې وي او د دې حقیقت نه هم انکار نشي کېدی چې د ښار د ضرورتو په مقابله کې بلدیې سره وسایل کم دي. ادارې زیاتوي زموږ په ټولنه کې د کتنې نظام صحیح نه دی، مقامي مسلې هوارول لپاره بلدیاتي مشرولي نشته او د ولس شکایت هم څوک نه اوري. ادارې کې د خبر د صفایي صورتحال ښه حکمت عملي سره ښه جوړېدای شي. د سره حکومت د بلدیاتي محکمې ته مناسبه وسایل ورکړي چې بنیادي ولسي سهولتونو سره عام ولسي ریلیف ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د کراچۍ په سمندر کې د یو شمیر کسانو د ډوبېدلو په حق لمقاله خبره کړې ده چې په کې لیکل شوی د پیښې انتور یوازې په پولیسو لګول سم نه دي، ځکه چې د خلکو خپله بیوقفتیا یا احمقانه رویه هم د دې لوی سبب دی. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یوناما په خپل ویبپاڼه کې د افغانستان د هغه ګام هرکلی کړی دی چې پکې حکومت ویلي په امنیتي ادارو کې به د کم عمره ماشومانو د برتی کولو خلاف ګامونه اخلي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا امیرزاده ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د کراچۍ په سمندر کې د کسانو د ډوبېدلو په پیښه کې ځای زیان دومره زیات شو چې د سند حکومت د جرمونو د قانون دفعه یو سلسلور سلوي خو لګوله. د دې مقصد د ځای نقصان کچا کمولو. رسپانه لیکي د کراچۍ د سمندر په ساحلي سیمو کې پر لامبو بندیز د جون د میاشتې راهیسې پر ځای خو په سم ډول عملي نه و. رسپانه لیکي د روژې په میاشت کې په دغو ساحلي سیمو کې کم کسان وو، خو بیا د اختر په موقع په زرګونو کسان سیل ته ورغلل. په سمندر کې لامبو په خوړ او یا په ودرېدلو اوبو کې د لامبو په پرتله لا فرق لري چې ډېر کم خلک په سمندر کې د لامبېدلو مهارت لري. رسپانډلي کې په دغو سیمو کې کسانو ساحلي سیمو ته د رسایي په خاطر له پولیس سره جګړه وکړه، د دې باوجود چې دوی د ډوبو شو کسانو مړی لیدل چې هلیکاپټرو یې دراوستلو کاروایی کوله، او دا چې د زیاتو چپو په وخت لامبېدل د قانون خلاف وي. رسپانډلي کې په کار و چې دوی په خپل سترګو چې څه لیدل داغې په بنیاد په شا شوي وو، خو د خپلې احمقانه رویې سره هم خپل ژوند په خطر کې اچولو او هم د ژغورونکو چې د دوی د حفاظت لپاره ګمارل شوي وو. رسپانډلي کې پکار ده چې انتظامیه د تپکتلو سره زیات امنیتي ګامونه پورته کړي وي چې د ګرمیانو رخصتیانې او په اوړي کې د سمندر زیات مدوجزر په یو وخت راځي. خو بیا یوازې په پولیسو تور لګول هم سم نه دي، ځکه چې پیښه د اجتماعي غیر سمواري لامل شوې ده. رسپانډلي کې د سمندر ساحلي سیمې تړل که څه هم یو افسوسناک ګام دی، خو دا د مسلې یوازینی حل ښکاري. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په خپله ویبپاڼه لیکي چې ملګري ملتونه د افغانستان لخوا د ماشومانو د ساتنې په لور د ګام ستلو هرکلی کوي. افغانستان ویلی دی چې په ملي امنیتی ځواکونو کې به کم عمره ماشومان نه برتی کیږي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو مرستندویه میشن یا یوناما او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په هغه کړنلاره عمل وکړ چې دغه تنظیمونه د ماشومانو او مسلح شخړو په لړ کې د کاري ډلې مشري کوي. د دغه کړنلارې د 15مې مادې تر مخه حکومت په دې رضا ښودلې ده چې د افغان پولیسو او د پوځي ډلو چاڼ به کوي چې دا ډول ورنه کم عمره ګمارل شوي ماشومان لرې کړل شي، او داسې یو نظام جوړ کړل شي چې د پلټونو په بنیاد د 300 کالونه د کم عمره ماشومانو د ګمارلو ذمهوارو ته سزا ورکړل شي. اداره لیکي چې په جنوري 2011 کال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت یو راضینامه لاسلیک کړه چې تر مخه دغه هیواد له مسلح شخړې نه د ماشومانو د ساتنې او په کمی مسلح ځواکونو کې د هغوی د ګمارنې د مخنیوي ژمنه وکړه. په دغه کړنلاره کې هغه فعالیتونه په ګوته شوي دي چې باید حکومت ورباندې عمل وکړي. په دې کې د ماشومانو د پیدایش رجستریشن عمل د پیاوړي کولو ترڅنګ د عمرونو ته تصدیق طریقې کار سربیره د پلټونو په بنیاد د کم عمره ماشومانو د برتی کوونکو او پر هغو جنسي تیری کوونکو ته د سزاګانو ورکولو نظام جوړول شامل دي. ویبپاڼه لیکي حکومت په پدې لړ کې هم ګامونه پورته کوي چې د سولې او پخلاینې په عمل کې داسې ټکي شامل کړل شي چې له مخې له وسلوالو سره په مذاکراتو کې دا خبره وکړل شي چې د 300 کالونه کم عمره برتی شوي ماشومان خوشي کړي. دغه پلان له هغې وروسته لاسلیک شو کله چې د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون د ماشومانو مسلح شړو په حقله په رپورټ کې په افغان پولیسو کې د دوی د ګمارنې ذکر وکړ.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال په خبرونو کې نړیوالو رپورټونو ته ورزو. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپلې یو ټلویزیونی وینا کې ویلي ازواکونه به تر هغې په غزه کې عملیات جاری ساتي تر څو چې یې ضرورت لیدل کیږي. نوموړي ویلي که حماس خپلو بریدونو ته دوام ورکړي نو د لا نورو بدو نتیجو سره به مخ شي. بلخوا ځینې رپورټونه بیا وایي چې اسرائیلو په سرحدي سیمو کې خپل یو شمېر ټینکونه شاته ایستلي دي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکاره فریبه ظاهر درکوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي موږ له لومړي سره ژمنه کړې وه چې زموږ هدف خپلو خلکو ته د آرامتیا او امنیت راوستل دي، او دغه هدف ته تر رسیدو پورې به خپلو عملیاتو ته دوام ورکوو. نوموړي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل که حماس پر اسرائیلو خپل بریدونه ونه دروي نو ډېره ګرانه بیه به ورکوي. په همدې حال کې اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیلو د پولې او غزې ترمنځ 1.5 تونلونه له منځه وړل سوي دي، او په وینا یې د اسرائیلو ماموریت ختمېدو ته نږدې سوی دی. راپورونه وایي د اسرایلو ځینې ټانکونه له سرحدي سیمو څخه بیرته ګرځېدلې دي. دغه راز د اسرایلو پوځ د غزې په شمال کې د بیت لاهیا ښار هغو فلسطینیانو ته چې د جګړو له ویرې له خپلو سیمو وتلي وو ویلي چې بیرته خپل کورونو ته ورسئ. له دې څخه دا جوتېږي چې په دغه سیمه کې د اسرایلو عملیات ختم سوي دي. اسرایلي ځواکونو د شنبې د ورځې په لومړیو کې د خپلې وسرتیرې د لټون سره هم مهاله د غزې تړانګې پر رفح ښار بمباري کړې ده. پر رفح ښار د اسرایلو د توپونو په برید کې 15 فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل وایي وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د حماس له لوري د نړیوالو په منځګړیتوب اوربند مات سو د دوی یو سرتیری تښتول سوی دی، خو حماس بیا د دغه سرتیر د نیولو خبره نه مني. حماس وایي له هغو وسلوالو سره چې له اسرائیلي ځواکونو سره یې نښته وسوه خپلې اړیکې له لاسه ورکړې دي. حماس زیاتوي دغه سرتیری او فلسطیني ځواکونه یو ځای وژل شوي دي. اسرائیلي الوتکو پرون د غزې پر اسلامي پوهنتون هم برید کړی او دا ودانۍ ته یې ډېر زیان رسولی دی. د اسرائیلو پوځ ادا کوي چې په دغه پوهنتون کې دننه د وسلو جوړولو یو مرکز وو. د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار اوسیدونکو خپل دسترګو لیدلی حال داسې بیانوي. دوی هغوی د اف 14 الوتکې او توغندۍ وویشت چې ټوله سیمه یې ویجاړه کړه. د فلسطینیانو کورونه ټول له منځه ولاړل. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ویلي هغه طرحه چې مصر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند لپاره وړاندې کړې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې د ختمولو فرصت برابرولی سي، خو دا خبرداری هم ورکړ چې د وخت په تیرېدو سره هر څه پیچلي کېږي. ټاکل شوی وایي یو فلسطیني پلاوی چې د حماس ډلې استازي هم پکې شامل وو پرون د خبرو لپاره قاهرې ته ورسېږي، خو یو اسرائیلي چارواکي ویلي چې دغه هیواد خپل استازي قاهرې ته نه لیږي. هغه پر حماس تور ولګوي چې له نړیوالو منځګړو سره دوه مخي کوي. د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې چې له څه باندې درې اونۍ راهیسې پیل شوی تر 15 ډېر فلسطینیان وژل شوي چې ډېری یې ملکي وګړي دي. دغه راز یو شپېته اسرائیلي سرتیري او درې ملکي اسرائیلیان هم په دغو پیښو کې وژل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې اولنې غړې سلام پښتونخوا او رې په د خبرونه کې تاسو ته منګه خوندوري سندري هم لرو چې په دې برخه کې دا وخت تاسو ته منګه د ماستر علي حیدر او د هغه د زوی عادل علي حیدر په غږ کې دغه خپل مکالمه چې د سندري په شکل کې دا وړاندې کوو.
Thank you.
وطن خپل کور ګڼا خورا د مور ګڼا ولست کو ولست کور ګڼا خدمت پور ګڼا ولست کور ګڼا خدمت پور ګڼا
د ماستر علي حیدر په غکه او دغه سره دغه زوی هم په دې مکالمه چې د خپل سندري په شکل کې ترتیب کړی دا تاسو واوریدل راځو یو بار بیا د ریپورتونو اړخته ډان روزپانا په خپل یو اداریه کې لیکي د پاکستان امنیتي ادارې د یوې پیښو وروسته د پلټنو د سوخت پس بیا دغه پلټنې او تحقیقات ودروي چې دغه راز وسلوالو ته مقابل اس ورشي چې یو وار بیا همدغه شانته ترهګری پیښو وکړي او د تحقیقاتو د سلسله نه هم بچ پاتې شي. په دې حق لا د دې لیکنې مهم ټکی تاسو ته فرخنده ستولانه کوي.
دان رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي سمره چې په قوالی سیمو کې د ترهګری ختمول ضروری دي. هغه هم را د پاکستان په خاري سیمو کې د ترهګرو او توندرو ډلو خلاف عملیات هم ضروری دي او د پاکستان تر هغه پورې بدمنی نشي ختمېدلې تر څو چې په ټولو کلو او خارونو کې د وسلوالو ډلو خلاف کوټلې ګامونه نوي پورته شي. دان رسپانه لیکي لکه د مثال په توګه په پینډي خار کې د ترهګری دوه پیښې مخې ته راغلي چې تر اوسه پورې هیڅ پتاه ونه لګیدا. په 2012 کال په دغه خار کې د محرم په یو جلوس وسلوال حمله ترسره شوه او په روان کال کې په آره بازار کې د بمی چاودنو د پلټنو هیڅ معلومات مخې ته رانغلل. پولیس چارواکي وایي د آره بازار په پیښه کې ناقانونه ګرځول شوې وسلواله ډله تحریک طالبان لاس لري او دوی ته د دغه ډلې د مشرانو او ویان په اړه څه معلومات نشته نو پر خلاف یې لا هم څه نشي کولی. ډان لیکي کله چې د یوې بمی حملې ذمهواري یوه وسلواله ډله ومني نو پولیس هم نورې پلټنې ودروي. د دغه وسلوالو ډلو مشران که څه هم په نامعلوم ځایونو کې ناست دي خو د دوی وسلوال په خارونو او نورو سیمو کې موجود وي چې د وړاندې حملو منصوبه بندي کوي نو باید د هغوی خلاف کاروایی وکړل شي. ډان لیکي د یوې پیښې په اړه پوره معلومات نه کول وسلوالو ته دا موقع په لاس ورکوي چې دوی د داسې بلې پیښې تیاریانې شروع کړي او پولیس او نورې امنیتي ادارې هغه ثبوتونه هم په کار نه راولي چې وسلوالو د پیښې په ځای کې پرې خاوتی بي. ورځپاڼه لیکي یوازې د یوې وسلوالې ډلې د مشرانو پیژندنه ضروري نه ده، د دوی ختمول زیات ضروري دي او که چیرې د پاکستان پولیس او شپږویشت امنیتي ادارې د وسلوالو په معلومولو کې ناکامه شي نو بیا به د دغه هېواد ترهګري څنګه ختمېږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه کې یو وار بیا ورجو افغانستان ته د خوست ولایت د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد ولسوالۍ ته په غزیدلی سړک د بار اوړونکو گاډو د تګ راتګ زیات شوې ده چې په کې د ډیر وزن وړلو له وجې د یاد سړک د نیمایي نه ډیره برخه خراب شوې ده. دوی زیاتوي چې متعلقه ادارې د مسلې ته پام ونه کړي نو دا ښکاري چې ډیر زر به دغه سړک په مکمله توګه ویجاړ شي. نجیب الله الوخیل مو په نور حال خبروي.
د خوست د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې لیوې مودې راهیسې د دوی ولسوالۍ ته پر غزیدري سړک بروړون کې موټرونه ورمات شوي چې په یادو موټرونو کې زیات بار موجود وي او له همدې کبله په دې لنډه موده کې د سړک ډیره برخه تخریب شوي او که مخه یې ونیول شي ښایي پاتې سړک هم له منځه ولاړ شي. د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو سراب کاخل وویل چې د دې سړک په اوږدو کې د پلونو پر ځای په خوړونو کې فرشې اچول شوي چې د سیلابونو او خوړونو د راوتو له کبله هغه د تیګو او کانو فرشې هم لمنځه تللی دي.
په دې سړک باندې سوپر موټر د یو میاشت نردلی چلیږي. د پاکستان له خوانه وړاو سیمټ وروړي دغه خوانه کابانو بار دغه شیان وړي نو سړک ټول تحریب کو نه پیګو چې وزن زیات دی او کدا سړک موټر ظرفیت نه لري او موږ د مسؤلو چارواکو نه غوښتنه کوو چې دغه وزن یې کې کنټرول کړي.
د عبدالله غروال په نوم د زازی میدان ولسوالۍ د خیالکوټ کې اوسیدونکو وایي چې
د زازی میدان سړک پاکستان بډر نه شروع دی او د لارې په اوږدو
سو ولسوالی دی مرکز سره نخلوی پوسنی حالت کې چې ولیدلی شي نیمایی نه زیات تخریب شوی دی که حکومت یا زموږ نور ولسونه دې ته خاصه توجه ونه لري کیدای شي د کوم څه چې پاتې دي دا هم ډېر زر منځه لوړ شي.
د ځاځي میدان یو بل تن اوسیدونکی وایي چې کله دا سړک جوړ و نو مزل لنډ و، خو چې خراب شو نو مزل پکې دوه عمره زیات شو.
کامل د اسکندری کلی اوسیدونکی یم. دا سړک چې کله جوړ و مزل لنډ و، اوس چې دا سړک هغه شولو مزل یو په دوه شولو، نو که دولتي چارواکي دا سړک ته هغه ونه کړي توجه ونه کړي مشکل به نور زیات شي.
د خوست د فواید عامه رئیس انجینیر مامورشاه مشال رادیو سره په خبرو کې د سړک په باب د ځاځي میدان ولسوالۍ د خلکو شکایتونه او اندېښنې پر ځای بولي او وایي یاده اداره خوست ته په داخلیدونکو سړکونو کې یوازې د خوست ګردیز پر سړک د ګاډو د وزن کولو ترازو لري، خو هغه هم تشکیل او پرسونل نه لري. نوموړی وایي چې د ځاځي میدان سړک د تخریب شویو برخو همدارنګه د سړک په حدودو کې د یو شمېر استنادي دیوالونو او پلونو د جوړولو پروپوزلې اړوند وزارت ته سپارلی او خواهی د یاد وزارت د سږني کال په پرمختیایي بودیجه کې ځای ورکړل شي. نجیب الالوخیل، مشال راډیو، خوست.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. هم د افغانستان په حواله یو بل ریپورت. یوه ډله د کندهار ځوانان چې د اختر په خوشحالیو کې په چکر او میلو راوتی دي د سو ولایتونو نه تیر شوي او پرون ننګرهار ولایت ته رسیدلي. دغه ځوانانو یو رنګ جامع اخوستی دي او تمبل یا چمبه ورسره ده. د ننګرهار په پارکونو کې ګرځي، تمبل وهي او خلکو ته د سولې او امن پیغام ورکوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دغه ځوانانو سره خبرې کړې دي او ریپورت یې پې تیار کړی دی چې د چمبه یا تمبل په غږ شروع کیږي.
د چمبې دا ساز د جلال آباد ښار لیو پارک څخه راوځي، چرته چې یوې ډلې کندهاري ځوانانو مستانه بندر جوړ کړی و. دغه کندهاري ځوانان د اختر له اولې ورځې راپدې خوا په چکر راوتي، یو رنګ لباسونه یې پتن کړي، چمبه ورسره ده. د ننګرهار په پارکونو او سیل ځایونو ګرځي او خپله خوشحالي د چمبې په وهلو او بدلو ویلو سره له خلکو سره شریکوي. دغه ډلې یو تن مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
د تورخان د کندهار د ولایت چم مش 15 قصه کالیم یو رکن سره کړی د اختر پر دوه کابل شهر سره رسیدي چې د سات مسره چیرسی او خوشاله سو. یواش په اول پر لارې وکړل، بیا مې یواش په کابل کې وکړل، ولې یواش په د جلال آباد پر لارې وکړه او دلته ننګرهار ترالو.
یو بل تن وای چې دوی په یو رنگ جامو اغوستلو د اتفاق مظاهره کوي او په چمبه وهلو سره خلک سولې ته رابولي.
سمانه محمد الله د کندهار ولایت نمینه یو سیدون کې دا چم بچ موږ غوږ د پای ژغه و چې موږ خپل سچری پور کې بل د سول پیغام پر کم سول کو د ترانی مو ولې حاصل مو ولې د لبن ننګرهار پس مو ولې او خلکو ته موږ پکې د سول پیغام ور.
د غزوانان چې د ننګرهار په سیل زایونو کې چرته هم په چمبي وهلو سره د خپل خوشحالي مظاهره کوي، نو ځوانان ننداري ته ورزي. یو تن ننګرهار ځوان چې د کندهاري ځوانانو لمیلې نه خوند خسته و مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
سمقتلانی فیم نن زباخت راغلم سره د خپل ملګرو د کندهار ځینې ځوانانو مولیدل، په دې باندې خوشاله شوم ځکه چې دغه یو رقم جامع او یو رقم لباس چې د اتفاق معنی ورکول. دوی سره په لاس کې ما ولید چې دریا هم وڅسا سرودی ګرم کړي او زیاتره د ننګرهار ځوانان د دوی څخه راته او د خوند اخیستلو امید لرم چې همدغه د سولې سوکالی اختر همیش ولرو.
دغه کندهاري ځوانان وایي چې دوی ار اختر کې دغه شان یو رنگ جامع پتن کوي، په بیلابیلو ولایتونو ګرځي او په چمبي وهلو او بدلو ویلو سره خلکو ته د امن پیغام ورکوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته وای دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات د سندري ویونکو دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
عبارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار زده ان شاء الله دغه مطلب الله حل
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
نن هم د اتوار ورځ ده او د دې ورځې د نه ساعته خبرونو په جاري پاتې کېدلو او اوږدو کې به تاسو د سندرو امیل خبرونه هم اوري. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو یوازې د ریډیو د لارې نه بلکې ک انټرنیټ ته لاسرسي لرئ، نو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم پاکي او صافي اوریدلی شئ، تیر شوی خبرونه هم اوریدلی شئ او د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې یو شمیر نور ښکلي ښکلي تصویرونه، ویډیوګانې او نور معلومات هم ترلاسه کولای شئ. تاسو اوریدل چې د دغه اعلان وړاندې د جلال آباد نه زموږ خبريال باز محمد عابد یو ریپورت را لېږل چې د کندهار ځوانان را روان شوي دي، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه را تیر شوي دي او تر ننګرهار رسیدلي دي. دوی سره تمبل دی یعنی چمبه هغه وهي او دوی وایي چې د موسیقۍ یا همدغه راز د خوشحالۍ په ترڅ کې د امن او غوښتنه کوي. د امن په حواله مونږ هم یو سندر لرو د برېښنا امیل په غږ کې دا چې د امن او سولې په حواله دا راځي چې په ګډه واورو.
جو